سه سمه باس مننه تاسو ستړي مشي پوره اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات دا اوریدونکو هرکلی کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په افغانستان کې خبرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته افغان ځواکونه هم په جګړې کې ښکېل شوي دي. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
پاسر کې د خبرونو سرچکې د هرات سیمې چارواکي وايي هڅه کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرسي ورسوي چې په شندان ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ په جګړه کې گیر پاتې دي. د غزنی امنیتي چارواکي وايي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو لګواړ سره مخامخ دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وايي واشنگتن به د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندوی د ازموي له مسله راپور ورکړي. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه چارواکي وايي هڅه کوي هو کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شندان په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د سخت جګړې لقبل لخپل کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوې ده. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد اسابي رادیو تول د جمعې په ورځ د کډوالو د ستونزو د لمړنۍ ارزونه لپاره شندان ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوې ده. د هرات والی ویان همدارنګ ویل چې افغان ګډو ځواکونو د جمعې شپې راهیسې په شندان کې عملیات هم کړي چې د نوموړي پوینا په ترڅ کې دوه وش وسلوال او ټپیان سوي دي. کاڅه هم د هرات والی ویان دوی اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې. خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې ایول ورپوري غړي ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د دوی ملاتړ له هم په جنو سیمو کې لخپل مخالف وسلوالو سره په جګړه کې شکیل دي. د غزنی امنیتي چارواکي وايي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو لګواړ سره مخامخ دي. د غزنی امنیه قمندان جنرال امین الله مرخیل ازادي راډیو ته ویل د دې ولایت امنیت ته چنګښت تدابیر د کورنۍ چارو له وزارت سره شریک کړي خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده سوي.
با توجه کې شبکې استخباراتي
د استخباراتي شبکو تمرکز د محل پر دې ولایت زیات دی. تر کندوز اورسته غزنی ته د استخباراتي شبکو پاملرنه زیاته ده. د امر خیل پوینا کا وسلوالې دلی د غزنی ولسوالۍ ونیسي کولای شي په نه ولایتونو کې یو شمیر نور سیمې لګواړ سره مخامخ کړي. د غزنی امنیه قمندان همدارنګ ویل چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تشکیلات اکمالات او پیاوړتیا د نور ولایتونو په مقایسه متوازنه نه ده او مرکزی حکومت د ولایت د دریمې درجه ولایت په سترګه ګوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د هغه حکم هرکلی کړی چې د فرخوندې د قضیه د بیا پرانستلو په اړه ورکړی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي او د شوزو د حقوقو فعال سوریا سوهرنګ ازادي راډیو ته ویل چې د فرخوندې په قضیه کې د لومړی او دویم محکمې په بهیر کې په پریکړو کې بیا ډسبه او د ولسمشر غنی څخه په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې و. د افغانستان ستري محکمې څو ورځې وړاندې د دې پیښې په اړه د 14 مجرم و پیژندل او د مختلفو مودو د بند حکم یې باندې وکړ. د ستري محکمې د حکم تر اعلان وروسته یو شمیر کورنیو او نړیوالو سازمانونو انتقادونه وکړل او په دې ارتباط د ولسمشر غنی د ځانګړي پاملرنې غوښتنه وکړه. په نیویارک کې د بشر حقوقو د څارنې نړیوال ادارې د محکمې د دې پریکړې په اړه وویل چې له بیړې کار اخستل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم وویل چې د فرخوندې د قضیه په څېړنه کې د افغانستان عدلی او قضایی ادارې پاتې راغلي دي. ورخونده یو کال وړاندې په رڼا ورځ د پولیسو په حضور کې په کابل کې فریدل کسانو په وهلو ډبولو وشل او د هغې مړې ته اور واچاوه. په هند کې د کرکټ په نړیوالو شلاورځو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان د رسنوي د برخې د کرکټ بورډ د رسنوي د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغان ملي لوبډله خپل پلان جوړ کړی دی او د نوي پلان په مطابق به ان شاء الله لوبغالي کې دیږي. هر لوبغالی د دې تمثیل راشي ان شاء الله د زیمبابوې په وړاندې له ځانه ښه وړتیا وښيي.
افغانستان او زیمبابوې تر اوسه په دې نړیوال جام کې دوه لوبي ګټلې دي او د نن ورځې ګټونکي لوبډله به د نړیوال جام دوهم پړاو ته ووځي. بیا هم ښه راغلاست. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وايي واشنگتن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندوی د ازموی مسله راپورته کړي. سمانتا پاور د جمعې په ورځ ول د توغندوی د ازموینې د اړتیا جواب تکړه چې په نړۍ کې له شریکانو سره ګډ کار وکړو څو د ایران د توغندوی پروګرام ورو او راکم کړو. نوموړي همدارنګه ویل چې د امریکا متحده ایالات له نورو هیوادونو غواړي چې د تهران د توغندوی د دې پروګرام په کمزوري کولو کې د همکاري وکړي. د راپورونو د مخې ایران تیره اونۍ د بالستیک توغندوی څو ازموینې کړې دي. امریکا، فرانسه او یو شمیر نور هیوادونه وایي که دا راپورونه تایید سي دا به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړه لیک څخه سرغړه وایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په سعودي عربستان کې له پاچا سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری له سعودي چارواکو سره په دې خبرو کې په یمن او سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. رویټرز خبري آژانس سرګندوي له سعودي چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیدونه ورسته ورته یو امریکایي چارواکی ویلي چې جان کیری په دې لیدونه کې ویل نور ته د وخت رسیدلی چې په یمن او سوریه کې کړکیچ پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د سعودي له چارواکو سره د سوریې پر کړکیچ خبرې کوي چې ټاکل سوی روان اونۍ په جنیوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې پیل سي. د پاکستان مشرانو جرګه یو قانون تصویب کړ چې د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده د ماشومانو قاچاق او د هغوی د بربندو تصویرونو خپرېدل جرم ګڼل کېږي. دا پریکړه به ورسته تر دې د پاکستان د جزا د قانون برخه سي چې ولسمشر تایید کړي. د قانون لمخې په جنسي تیری شای تورن او وکاله بندي سي، خو په خوا جنسي تیری یوازې یو غیر قانوني حرکت پیژندل کېده. په خوا د پاکستان په قانون کې د ماشومانو له لوس تصویرونو څخه د استفادې یادونه نه وسوي او اوس دا هم تر وکاله بند او وزره ډالر جریمه لري. نوی قانون د پاکستان د نن د ماشوم قاچاق جنایت بللی. په خو یوازې له هوا د بهر ته د ماشوم قاچاق جرم بو. او پاکستان تیر ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دا پریکړه ورسته تر دې وسوه چې کوربا هیواد هند د پاکستانی لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ. پاکستان د نړیوال جام په لومړۍ اونۍ کې چې تیر وسوه هند ته د خپلو لوبغاړو سفر وځنډاوه او د هندي بنسټپالو د ګواښونو مسله یې راپورته کړه. پاکستان ویلی و چې شجنه او نارینه لوبغاړي یوازې هغه وخت هند ته تللی سي چې د هند حکومت د هغوی د امنیت ضمانت وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې د هرات په شینډند کې افغان ځواکونو عملیات کړی او په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د خپل منځي سختو جګړو له امله لا بيځای شوی سره حکومت غواړي مرسته وکړي.
او دلته د محلي اداره هغه کومکونه چې کولی شي او شینډند ولسوالۍ ته ورکړي.
د نورستان والی مو په دغه ولایت کې د بي سل کلنې دښمنۍ له پای ته رسیدو خبروي چې څنګه پای ته رسیدلې.
په پارون کې د دوړو قومونو مشران التر ټول پرشول بیا هغه شری خپل وکیلانو ټاکل بیا هغه خپل واک او اختیار دغه جرګې ته ورک.
د افغانستان ولسمشر امر کړی چې د فرخوندی د قتل دوسیه بیا وڅېړل شي. په پېښور کې مو د پاکستان د یو پوځي چارواکي له وشلو خبرو او دا به هم باوري چې پاکستان موافقه وکړه چې هند ته کرکټ لوبغاړي واستوي. دا ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په ځخ سبشوي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساتو یو شمیر را رسیدلی ایس ایم ایسونه لولو. د هرات چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډند پولیسوالي کې د طالبانو د دوډلو ترمنځ د څو ورځنۍ سخت جګړې له کبله د خپلو کورونو د ولسوالي مرکز ته کډه شوې دي. هراتی چارواکي وایي په شینډند کې دوی هم د طالبانو پر ضد په اقداماتو لاس پوري کړی دی. بلخوا د غلطه د ملا محمد رسول په مشي د طالبانو د ویډل مرستيال ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د سیالي ډلې په پلوي پنجابي وسلوال چنګیش. په دې اړه تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
په هرات کې چارواکي وایي د شینډند د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د طالبانو ترمنځ د وروستیو سختو خپلمنځي جګړو له کبله ګڼې کورنۍ د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد ازادي رډیو ته ول د جمعې پورس د کډوالو د ستونزو د لمړنیو ارزون لپاره شندن ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوې دي.
سهار د هرات ولایت والی صاحب جناب محمد اسف رحیمی ګرنند چتی رخصتی او ما بیا دوی د خپل همکاران سره په دې ډیره کوشش وکړه حلیدل وکړه تاسو یو دغه یو سروي تیم شندن ولسوالۍ ته ولې شي چې تاسو وکړه چې دغه تیم د ابتدایي خپل سروي تکنیک او بلته د محلي اداره
د هرات د والی ویان همدارنګ ویل چې افغان ګډوز وکونو د تیر شپې راهیسی په شندن کې عملیات کړي چې د نوموړي په وینا پترس کې د فرسي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال چې د شندن عزیز آباد ته تللی وو د پنځو ملګرو سره وشل شوی. نوموړي همدارنګ ویل چې امنیتي ځواکونو په شندن کې نور عملیات هم کړی چې په مجموعي توګه د پوینا د جمعې د شپې راهیسی د جمعې د ورځې تر پایه پورې په دې عملیاتو کې 22 وسلوال مړه او یا هم ټپیان کړی دي. که څه هم د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد وایي اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې خو د ملا محمد رسول په مشهد د طالبانو څخه د جلا شوې ډلې یو لوړ پوړي غړي ملا عبدالمنان نیاسی اسادی رډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی ملاتړي لا هم په ځینو سیمو کې د خپل مخالف وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دي. خغل نیاسی دا وکړه چې سیال لوري پرې د هغه ځواکونو په مرسته برید کړی چې د پوینا د هلمند له بارامچی څخه افغانستان ته داخل شي وو. عبدالمنان نیازی همدارنګه دا وکړه چې دوی خلاف جنگیدونکو وسلوال تر ډیره مخپټي پنجابیان دي چې د پوینا د هلیکوپټر په وسیله بارامچی ته انتقال شي وو. د ملا محمد رسول په مشهد طالبانو د دې ډلې په استازیتوب ملا عبدالمنان نیازی دا هم وکړه چې د ملا اختر محمد منصور په پلوي جنگیدونکو وسلوالو په سیمه کې له ځای خلکو سره زور سیاته کړي.
د پرمان تل مکان د چرخلي او بختابات په لکو کې چې کوم په د څلور ورځو جنگو کې د منصور د کابینه او د خارجي همکارانو په واسطه باندې سره شوې دي. په دې کې اویا کلن سپینځوري، اویا کلن شدي، اتیا کلن شدي او شنی ماشومان په دې جنگو کې په شهادت رسیدلي او دا شهادتونه ټول دغه مخپټو انسانانو چې رنگونه تور و په جبه خلک نه پوهېدل دغه د لاسوی دي. دا یو واقعیت دی.
خغل نیازی که سمو منلا چې ځینې سیمتري سیال وسلوالو لاندې کړی خو ټینګار وکړ چې د سیال لوري څخه په دې څلور ورځنیو جګړو کې تر سلو زیات کسان وشلي. نو مول خپل لوري ته د دیرش کسانو مرګ شو بل تایید کړ. د ملا اختر محمد منصور په مشهد طالبانو ډلې تر اوسه د دې دا او پاړه څنګه دی ویلي. دا ډله ډیر کله د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو ریپورتونه کم اهمیت او مازی تبلیغات بولي او دا نه مني چې ګوند له خپل ملګرو سره په خپل منځي خډب کې ښکیل دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په کابل کې د شزو د حقونو یوې مخکښې فعالې سوریا سوپرنګ ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر اشرف غنی پر دې پریکړه خوشاله ده چې د فرخوندې د قتل د دوسیې د بیا څېړنې ژغې کړی دی. جزئیات فرشتې جلال زوی پوره پور کې.
د افغان نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د فرخوندې په قضیه باندې د افغانستان د ستري محکمې وروستی حکم د افغانستان د عدلي سیستم په اړه د اندېښنې وړ سوالونه را پیدا کوي. په دې نړیوال سازمان کې د افغانستان د پروګرام مشره مایا پستاکیا وایي پرانا ورځ د وی ځواني انجلۍ قتل او د هغې د وینې بهیدل ډیره دردونکې خبره ده او د افغانستان عدلي سیستم په دې کې ناکام سو چې د فرخوندې په قضیه کې شفاف او مناسب انصاف وکړي.
The case highlights two important issues concerning Afghanistan's justice system.
دا قضیه د افغانستان د عدلي سیستم په اړه دوی د اندېښنې وړ مسلې راپورته کوي. اول دا چې د افغانستان عدلي سیستم ونشو کولای چې خپل خلکو ته انصاف ورکړي. دا بیخي څرګنده خبره ده. په دې هیواد کې د منصفانه محاکمې په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د عدلي سیستم لخوا د منصفانه محاکمو د ترسره کېدو په اړه اندېښنې لرو. پدې پښه کې سلګونو شاهدانو خو یوازې یو محدود شمېر کسان شهادت ته پرېښودل شوی وو. د افغانستان عدلي سیستم په هر مرحله کې پدې کې ناکام شوی چې له دوه کسانو سره خبري وکړي، تحقیق وکړي او د فرخوندې په قتل کې لاس درلودونکي محاکمه کړي. پدې پښه کې د پولیسو په اړه هم پوښتنې شته، ځکه نو لس پولیس پر فرخوندې د حمله په مخنیوي کې د پاتراتلو لامل محاکمه شوی وو، خو یوازې ولسو کسانو ته د دسپلین په توګه جزا ورکړ سو. دا چې یو شزه د ورځې پرانا کې ووجل سو او فلمونه پر انټرنیټ خپاره سو، خو عدلي سیستم په دې کې ناکام سو چې شفاف او منصفانه پریکړه وکړي. ډېر دردونکې خبره ده. د افغانستان ستري محکمې څو ورځې وړاندې د فرخوندې د قتل له پیښې سره په تړاو ډیر لستانه مجرم وپیژندل او پر هغوی د مختلفو مودو بند حکم وکړ. د ستري محکمې د حکم تر اعلان وروسته یو شمېر کورنیو او نړیوالو سازمانونو انتقادونه وکړل او په دې ارتباط د ولسمشر غني د ځانګړي پاملرنې غږ وکړ. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د محکمې د پریکړې په اړه وویل چې لبیری کار اخیستل شوی. د نړیوال سازمان وویل چې د فرخوندې د قتل په جرم پر دې کسانو د ستري محکمې حکم له هغوی د بند مودې کمیدل او بیا د مارچ په اتمه چې د شتو نړیواله ورځ ده د دې حکم اعلان یو ترخه ټوکه وه. د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی ویلی چې د افغانستان ولسمشر لوی سرنوال ته سپارښتنه کړې چې د فرخوندې د قتل دوسیه دی لسره پرانیزي او له فرخوندې سره انصاف ته دی په خپل کار کې اولویت ورکړي. په کابل کې د شتو د حقونو مخکښه فعاله سوریا سوبرنګ وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پریکړه خوشاله ده. موږ نه د لومړۍ محکمې پریکړه منلې وه او نه مو د استیناف د محکمې له پریکړې سره موافقه درلوده، ځکه په دې اړه په څېړنو کې خلا موجوده وه او له بیړې کار اخیستل سوی و. د دې نیمګړو څېړنو پر اساس پریکړه عجولانه وه. د فرخوندې د قتل په ارتباط په لومړیو کې څلور تنه په اعدام او نه تنه په اوږده موده قید محکوم شوي وو، خو کله چې دغه دوسیه سترې محکمې ته ولاړه د لومړیو محکمو په حکم کې تعدیل راغی او د دې کسانو سزا کمه سوه. د سترې محکمې دا پریکړه د مارچ په اتمه اعلان سوه. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې مدافع ډلې د کابل دریا پر غاړه په هغه ځای چې فرخونده وژل سوې او سوځول سوې وه نقشه کښېښوده او له فرخوندې سره باید انصاف وسي شعارونه یې ورکړل.
د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د کامډیشیانو او کوشتوزیانو ترمنځ سلکلنه دښمنۍ چې په سلګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي او په سلګونو کورونه سوځول شوي وو، د ولسمشر اشرف غنی په هدایت د وی ټاکل شوي جرګې په وسیله هواره شوه. د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره په دې ارتباط مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې یادې دښمنۍ دواړو خواو ته څومره زیانونه اړولي. والي په ځواب کې وویل
دغه موضوع تقریبا سل کالو د شاوخوانه دغه جنجال په دې منطقه کې وجود لري چې ډیر کله ډیر سخت حالات ته رسیدلي، کله لک نرم خو دا مشکل په اساسي ډول حل شوی نو اتلس کاله په خوا دغه اختلافات په مسلح تصادم بدل شو او دا غي په پایله کې د کوشتوز کله مکمل سوزول شوی او د هغه اوسیدونکو ټول مهاجر شوي. د دې جنگ په نتیجه کې تر اوسه پورې تقریبا 3500 کسان وژل شوي د دواړو طرفونو، 200 کسانو خپل بدن آزاد لاس ور کړی دي، 1500 کورونه د کوشتوز طرف ته او حدودا 200 کورونه چې وروسته په نورو جنگونو کې هم کم دیش طرف ته سوځول شوي. دا ټول بدبختی د دې سبب شو چې د نورستان ولایت او د دولت مشرتابه خاصتا جات مبرسی به جمهور د موضوع ته توجه کی.
من د دې نوران دي چې تاسو وس د غروغ جوړ کړ څومره حادثه شوی دي د غروغ جوړې د پاره کني
دي؟ د دې لپاره ډیر زیات حادثه شوی وو، خو د نورستان پخوانی والی مولوی صاحب شیرګل په وخت کې هم دغه جرګه جوړه شوی و، زه خپل د مغه جرګې غړیوم. خو بدبختانه په مغه وخت کې د نتیجې ته در رسیدو په وخت کې ولی صاحب د ولایت نه لری شو او د هغه پسی د هغه ځای ناست بیا د موضوع ته هغه لازمه توجه ونکړه.
اوس څنګه بریالی شوی؟
دا موضوع د دې موضوع حساسیت د دې موضوع اهمیت هم د دولت مشرتابه ته جات مبرسی به جمهور ته د دې په مورید کې معلومات ورکړه، د هغوی خاص توجه او شفقت چې هغوی یو هیئت ټاکل د جناب اسد الله وفا په مشرۍ باندې د حضرت صاحب صبط الله مجددي په پیشنهاد باندې نو هغه هیئت په سرلیک کې نورستان ته راغلی وو او خپل په پارون کې د دوړو قومونو مشران الته راټول کړی شو. بیا هغوی شرعي خپل وکیلانو ټاکل، بیا هغوی خپل واک او اختیار دغه جرګې ته ورک، او د دې جرګې تداوم بیا په جلال آباد کې وو. د دوړو طرفونو نه اسناد او د هغوی دلایل او هر څه واورېدل شو. د هغې نه وروسته جرګې په دې اړه تصمیم ونیول. د دې دپاره چې دغه فیصله تطبیق وشي، د تطبیق دپاره د جرګې د اعضا او د نورستان د ولایت پیشنهاد هم دا و چې اوله خبره دا ده چې په سیمه کې باید تصفیوي عملیات وشي. دا د کمدیش او برګمټل عمومي لاره باید او د خلکو آزادانه تګ او راتګ تضمین شي.
اوس د دې عملیاتو نه علاوه عملیات به کیږي، خو دغه کورونه چې وران شوي دي یا نور زیانونه خلکو ته رسیدلي دي، د دې لپاره حکومت خلکو سره څه کولی شي، څه ژمنې درسره وشوي؟
مونږ همدغه پیشنهاد د جرګې او د نورستان د ولایت همدا پیشنهاد و چې د دوی دپاره، چونکې دا خلک اتلس کاله کېږي چې د درپدري ژوند تېروي، نو هغوی نشي کولی چې د دې متحمل شي چې خپل لاړ شي او په خپل امکاناتو باندې هلته بیرته آباد شي. نو د دې لپاره دولت به انشاءالله هر فامیل ته، هر کورنۍ ته دوه دوه اتاق جوړوي، او د دې په څنګ کې د هغوی دپاره به مونږ کوشش کوو چې حداقل د یو څو میاشتو دپاره یا د یو کال دپاره هغوی ته غذایي مواد برابر کړو، تر څو چې هغوی په ځای کېږي هلته بیرته د زراعت او کرکلې ته مخه کوي. همدارنګه بعضې نورې پروژې به هلته په کار اچول کېږي چې د خلک هلته هغه سهولتونه د ژوند هغوی ته بیرته دوباره برابر شي، کانالونه به ورته جوړېږي. د دې دپاره چې هلته امنیتې خوندي وي، دولت تصمیم لري چې هلته هغه د منطقې خلکو ته پولیس محلي هم ایجاد کړي چې هم د هغه خلکو دپاره هغه د امنیت د خوندي کېدو سبب شي، او هم هلته د خلکو دپاره کار او روزګار پیدا شي.
هلته خو به دغه خلکو دواړو طرف و د یو بل خلاف ماینونه هم ځای په ځای کړي، د هغې د صفایي دپاره څه شته؟
دا ټول هغه پیشنهادونه وو چې هغه هم د دولت مشرتابه تجارت مب رئیس جمهور ته وړاندې کړي، او د هغې دپاره هغوی هدایت کړي، ټول وزارتونو ته هدایت ورکړي چې د دې دپاره یو جامع پلان په ډېر لنډ موده کې جوړ کړي او راوړي چې منظور کړي او هغه کارونه ټول ترسره شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لو د سهار تر وبجو پوری بیا شنا رادیو په منتنی صف دولش پښنه وی ټوله افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمیر رسیدلې سمسون لولو، او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی تر اتنیمو بجو وروسته د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. خوس په د کرکټ موضوع را وخلو. په پام کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو وریزو لوبو په نړیوال جام کې نن د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو له زیمبابوې سره مسابقه پیل کړي. احمد تکل د افغان لوبغاړو د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره چې په هند کې د مرکه کړي او په پیل کې د افغان لوبغاړو د چمتووالي پوښتنه ترې کړي.
افغان ملي لوبډله خپل پلان جوړ کړی دا او د نوي پلان په مطابق ان شاء الله لوبغالي کې دیږي. هر لوبغاړی د دې تم سره ان شاء الله زیمبابوې پر وړاندې له ځانه خواسیا وکړي.
په پخوا کې خو د افغانستان ټیم زیمبابوې څو ځلې ماته کړې، مګر دا یو نړیوال جام دی. په دې کې به فکر کوي چې د افغانستان هغه پخوانی تجربه بیا تکرار شي له زیمبابوې سره؟
بالکل ان شاء الله. لوبغاړي هم همدا تمنا لري، د لوبغاړو مورال ډېر ښه ده او زیمبابوې زموږ له تاثیر لاندې ده. نو ان شاء الله که خدای کړي ول په راتلونکي لوبه کې یو ځل بیا هم افغان ملي لوبغاړي وشي کولای چې د بریا پر لور ورسیږي او مخکې پړاوونو ته به ان شاء الله خدای کړي لار هواره کړي. د افغانستان زیمبابوې لوبه ډېره مهمه لوبه ده.
زموږ اوریدونکو ته ووایي چې ولې مهمه ده.
زیمبابوې هم دوه لوبې ګټلې او افغانستان هم دوه لوبې ګټلې دي په خپل ګروپ کې. نو دغه ورسې لوبه ده، هر لوبډلې چې دغه لوبه وګټل هغه کولای شي چې مخکې پړاو چلو ته لار پیدا کړي.
زمونږ ټیم ډیر پڅه متکید دی پر بیټنګ او پر بالنګ باندې، چې فکر کوي تاسو چې زیمبابوې نه بد لوبه وګټي؟
زمونږ نوګر الحمدلله په دوه برخه باندې باور لرم. دوه برخه ډیر ښه دي الحمدلله، هم بالنګ هم بیټنګ. تاسو به چې په خوا به بالنګ باندې ډیر احساس کړئ، خو اوس بالنګ سره ترڅنګ په بیټنګ هم ډیر احساس کړئ. نو لوبه په ټول برخه باندې تیار ده ان شاء الله.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې له زمبابوې سره د نننې لوبې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو باندې پیل شي. بیا هم د لوبو له ډګره او له لوبو سره په ارتباط یو مطلب، د نړۍ غوره فوټبالر لیون میسی له مرتضی احمدی سره نه ګوري. په دې اړه ډیلی میل ورځپاڼې راپور خپور کړی دی. مرتضی د غزنی ولایت اوسیدونکی 15 کلن دی چې رسنیو ته ویلی وو د فوټبالر لیون میسی مینوال دی او غواړي ورسره وګوري. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې مرتضی به له خپلې کورنۍ سره یو ځای هسپانیا ته بوتلل شي، او خو اوس د میسی بنسټ سرچینې وایي چې دا کار ممکن نه دی. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
هغه افغان کوچنی چې د ارجنټینی فوټبالر لیو میسی مینوال وو او پلار یې ورته د میسی په شان کمیس نسوای اخیستای، نو ورور یې ورته له پلاستیکي کڅوړې کمیس جوړ کړی وو له میسی سره نه ویني. د 15 کلن مرتضی عکسونه چې پکښې د پلاستیکي کڅوړې اغوستې ده په ټوله نړۍ کې وکتل سول. مرتضی احمدی د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکی دی. مرتضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړې وه چې غواړي له میسی سره وویني. د مرتضی کورنۍ په دې باور و چې د لیو میسی بنسټ د ادارې او افغانستان د فوټبال فدراسیون پلان جوړوي چې مرتضی بارسلونا ته بوزي چې هلته له میسی سره وویني. د مرتضی اکا رسنیو ته ویلي وو کله چې مرتضی دا خبره واورېدله ډیر خوشاله سو، خو د مرتضی دا هیلې وروسته له هغه له منځه ولاړې چې دا راپورونه خپاره سول چې دا کتنه نه کیږي. دا خبره د ډیلی میل آنلاین په خپل راپور کې کړې ده. د راپور لمخې د لیو میسی بنسټ سرچینو ویلي دا کتنه بنه کیږي. موږ په ټوله نړۍ کې له کوچنیانو غوښتنې ترلاسه کوو چې غواړي له میسی سره وویني، او رښتیا خبره دا ده چې موږ د دوی ټولو غوښتنې نسو پر ځای کولای. موږ غواړو چې دا کار وسی خو امکان نه لري. د ډیلی میل تر راپور لمخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. که څه هم 13 میاشت مرتضی د میسی لخوا د لاسلیک سوي کمیسونه تر لاسه کړل، خو دا سشکاري چې له مرتضی سره د خواخوږي یو هڅه وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو ویان ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي چې دا یو ډیره حساسه موضوع ده ځکه چې ډیره توجه ځان ته جلب کړې ده. د کتنې په اړه اوس هم لیوالتیا سته او دوی دا موضوع په ډیر احتیاط سره مختوړي. مخکې په دې اړه یو څه بحثونه و چې آیا دا کتنه په افغانستان کې کیږي او که په بارسلونا کې، او تنظیمونکو ویلي و چې مرتضی بل خپل کورنۍ سره یو ځای هسپانیا ته بیایي.
خبریاست چېرون کې وای چې آسان د انسانانو لڅيري څخه د حقوقي پرمنفي او مثبت احساس پويږي. د بریتانیا د ساکسکس په هنتون چېرونکو په یو اسموینه کې د یو شمېر کسانو لوري رنګ عکسونه چاپ کړل. د عکسونه په داسې حال کې اخیستل شوی و چې خاوندانو د عکس اخیستلو په محل مثبت یا منفي احساسات لرل، یعنی ځینې په عکسونو کې خوشاله او ځینې په قهر ول. وروسته د عکسونه دوه اتیا آسانو ته ورښکاره کړل. پس موینه که سرگنده شو چه آسان ده انسان لطیری چخه ده هغه احساسات پیشنده لیشی. آسانو ده هغو اکسونو پبرندی چه خواندی غوسش کاریده سر شا تکاو چو پا کی نسترگه ده انسان چیری تاو گوری. ده کتلو پا وقت آس ده زل زربان زیادی ده. تر دې په خوا څرګنده شوی و چې سپی غوسه انسانانو ته په کې نسترګه ګوري. د دې څېړنې نتیجه دا ده چې د څارویو د مغزو شی خوا چې په کې نسترګه ترلاسه کړي معلومات تحلیلوي، له خطرناکو او بیرونکو حالاتو سره د مقابلې دنده لري.
اسمت څاروان وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ د اندړو لکلي یو اوریدونکو لیکلي دي شباران وري شي او شکل هوا ده. د اوریدونکو وړاندې لیکي چې د نورستان د سولې په خبره باندې خوشاله شوم. میرام شاه له ګیلان لیکي له زمبابوې سره نننې لوبې ته ډیر اندېښمن یم. غلام سخی شیرانی د غزنی له قرباغ لیکي تر څو چې د وطن پالنې احساس له هر افغان سره پیدا نشي هر پروسه تر هر نامه لاندې شوي ناکامه ده. عظیم الله عظیم د پکتیا لسمکنیو لیکي د مایوبینو حقوق ته باید حکومت جدي پاملرنه وکړي. مسلم طاقت لکندهار لیکي د طالبانو د خپل منځي جګړو لمن د هلمند او نیمروز ولسوالیو لور ته هم غځېدلې ده. محمود روشن لغزنی لیکي د فرخوندې په مرګ تورن کسان باید سم محاکمه شي. خو نعمت الله حقیار د اورزګان له ګیزاب څخه لیکي د فرخوندې بحث پریشتي هر ورځ په افغانستان کې سل کسه وشل کیشي. محمد ایوب عمری لیکي له ټولو افغانانو غواړم چې د کرکټ ملي ټیم ته نن دعاوې وکړي. خالص له نورستان لیکي دلته د کورونو کرایې زیات شوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هرات سیمه چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډان په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د هغه حکم هرکلی کړی چې د فرخوندې د قضیه د بیا پرانیستلو په اړه یې ورکړی دی. په هند کې د کرکټ په نړیوال شلاوري سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگټن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندۍ د ازمویلو مسله راپورته کړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری پرن په سعودي عربستان کې له پاچا سلمان او نورو چارواکو سره وکتل. د پاکستان مشرانو جرګه یو قانون تصویب کړ چې د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی بربند تصویرونه خپرېدل جرم ګڼل کیږي. او پاکستان تیر ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
په لاندو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې پاکستان پریکړه وکړه چې په هم کې په نړیوال جام کې برخه اخلي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خصوصا د پاکستان په اړه یو مطلب نامعلوم وسلوالو د جمعې پورز د پېښور شهر حیات آباد سیمې ته نشته. د پاکستاني پوځ یو جګپوړی افسر کرنل طارق غفور په ډزو ووشه. د پېښور امنیتي چارواکي وایي کڅام بریدګر تر پېښې وروسته تشتیدلی خو زیاتوي چې د پېښې په اړه تحقیقات پیل کړي. تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو خبريال راکوي.
وسلوالو د خیبر پختونخوا صوبه په مرکز پیښور کې د پاکستانی پوځ یو جګپوړی افسر کرنل طارق غفور په یو وسلوال برید کې وژلی دی. د پیښور خارمنتي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د جمعې په ورځ تر غرمې وروسته د دې ښار حیات آباد ته څیرمه د سربند په حدودو کې رنګ روډ ته نږدې د پوځو دغه برحاله کرنل پر موټر ډزې کړي چې په نتیجه کې نوموړی ځای پر ځای مړ شوی. د پیښور د کنډ د پولیسو یو مشر ایس پي کاشف ذوالفقار د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې ویلي چې کرنل طارق د جمعې د لمانځه لپاره جومات ته روان و چې په کمین کې ناستو وسلوالو پرې ناتره ډزې وکړې. بیا د جمعې د لمانځه لپاره جومات ته روان و چې په لاره کې په نښه کړی شو. که څه هم تر وخت مخکې د دې پیښې په اړه سویل ګران دي خو له هرې زاویې څخه د پیښې تحقیقات روان دي او هڅه کوو معلومه کړو چې آیا دا هدفي وژنه ده که د کورنۍ دښمنۍ نتیجه. پولیس او نور امنیتي ځواکونه تر برید وروسته د پیښې ځای ته ورسېدل او سیمه یې محاصره کړه. د چارواکو په خبره که څه هم وسلوال تر برید وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی خو د کرنل طارق غفور د وژنې پلټنې پیل کړي دي. له بلې خوا سیمه ییزې رسنۍ د پوځ د مطبوعاتي څانګې د یو لنډ بیان په حواله وایي چې د کرنل طارق غفور دنده په پېښور کې وه او نوموړي د دندې تر څنګ د پېښور له یو دولتي پوهنتون څخه لوړې زده کړې هم ترلاسه کولې. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په پېښور کې د پوځ یو جګپړی افسر په وسلوال برید کې وژلی، بلکې تر دې مخکې هم په دې ښار کې پر پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو بریدونه شوي دي. که څه هم د پېښور ښار امنیتي چارواکي وایي چې د کرنل طارق غفور د وژنې تحقیقات پیل کړي چې آیا دا ترهګریز برید و که د شخصي دښمنۍ نتیجه وه. خو د میډیا د راپورونو له مخې د دغه جګپړي پوځي افسر د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی.
پوځي چارواکی طارق غفور تیره ورځ ووژل شو. په پاکستان کې ډیر کله د ناامنیو تور پر ګاونډیو هیوادونو اچول کیږي. له هند سره د پاکستان ترنګلی اړیکې او له افغان طالبانو سره د اسلام آباد د حکومت سمبولیک روابط هیڅکله له نورو هیوادونو سره د اسلام آباد پر اړیکو بې اغېزې نه و. د فارن پالیسي په لیکنه ایران له ډېرې مودې راهیسې د بلوچستان په ځینو سیمو کې له پاکستان سره جنجال لري او د پولې پورې غاړې ته د وسلوالو له حملو شکایت کوي. د خبرونې په لیکنه حتی چین چې د پاکستان دوست ګڼل کیږي پر دې هیواد تور لګوي چې په شینجن کې د ترورستانو ملاتړ کوي. د پاکستان اړیکې له بنګلادیش سره هم ډېرې کړکېچنې شوې دي. د پاکستان د چارو څارونکي په سیمه کې د دې هیواد سیاسي موقعیت ته څرنګه ګوري؟ جزئیات ته فرشتې جلال سي پر راپور کې.
تقریبا د پاکستان ټول گاونډي هیوادونه پر اسلام آباد په خپلو کورنیو چارو کې د لاسوهنی تور پوري کوي. له هند سره د پاکستان لانجه له هیڅ نه ده پټه. کابل په وار وار پر دې هیواد تور لګولې چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، وسلوالو ډلو ته ځای ورکړي او په دې ډول په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زمینه برابروي. چین په خپل جنوبي ایالت شینجیانګ کې چې زیات خلک مسلمانان ایغور دي، د پاکستان لاسوهنو او د اسلام پالو ډلو د ملاتړ پړه اندیښنه لري. د بنگلاديش حکومت چې له 1901 میلادي کال راهیسې له پاکستان سره سیاسي کړکیچ لري، په دوامدار ډول یو شمېر هغه کسان اعدام کړل چې په پاکستان کې د اتلانو په سترګو ورته کتل کېدل، خو په بنگلاديش کې د جنگي مجرمینو په توګه پیژندل شوی وو. د پاکستان د سیاسي چارو یو څارونکی او خبريال عبدالحی کاکړ د سیمې له هیوادونو سره د اسلام آباد د سیاسي اړیکو کړکیچن حالت ته اشاره وایي چې یوازې ولسی حکومت ته د واک انتقال کولای شي چې په دغه هیواد کې د بهرنۍ کړنلارې بدلون راولي.
که په دې کې ولسی شراکتداری راسي، کاروبار، تجارت، سودا، ډیپلوماسي، تګ راتګ دغه کوي، نو بیا ممکنه ده چې له فوج څخه دغه واک د بهرنۍ تګلارې و ولسی حکومت ته ورکړل سي. نو ولسی حکومت بیا د ولس د جذباتو او د ضرورتونو مطابق بهرنۍ تګلارې جوړوي.
سره له دې چې په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیتونه د زیاتو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ دي، د فارن پالیسي په لیکنه بنگلاديش په پاکستان کې د میشتو وسلوالو ډلو فعالیت د خپل او سیمي امنیت لپاره تر داعش ستر ګواښ کړي. د هند ورسپانی هندو په ورستیو کې لیکلي چې د بنگلاديش حکومت داسې معتبر معلومات ترلاسه کړي چې ثابتولای شي چې پاکستان د وسلوالو ډلو تمویل ته دوام ورکړی دی. د فارن پالیسی په لیکنه هغو تهدیدونو چې د پاکستان لوري د سیمې امنیت ته متوجه دي، په ټولو جنوبي اسیا کې د دیموکراسي وده له خطر سره مخامخ کړي ده.
بیا هم د پاکستان په اړه، د پاکستان او د هند په ارتباط یو مطلب. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر د دې هیواد د کرکټ بورډ چارواکو ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم د نړیوال شل اووریز کپ په لوبو کې د ګډون لپاره هندوستان ته واستوي. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د کورونیو چارو وزیر د کرکټ ټیم ته هندوستان ته د وتلو د تلو اجازه د هندي چارواکو لخوا هغوی ته د بشپړ امنیت ته ضمانت تر ورکولو وروسته ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د پاکستان حکومت د هیواد د کرکټ ټیم ته د کرکټ په نړیوال شل او ریس کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. د هیواد حکومت د جمعې پر ورځ ناوخته کرکټ ټیم ته هند ته د تلو اجازه تر هغې وروسته ورکړه چې هندي چارواکو د پاکستان د کرکټ بورډ او همداراز نورو دولتي چارواکو ته په هند کې د پاکستاني لوبغاړو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړې. هند ته د پاکستان د کرکټ ټیم د تک پر سر ناندرې تر هغې وروسته راپورته شوې چې د هند هماچل پردیش صوبې چارواکو د رواني میاشت په 19 نیټه د دې صوبې په درمشاله کرکټ سټیډیم کې د پاکستان او هند کرکټ ټیمونو د لوبې مخالفت وکړ. د دې صوبې ځایي چارواکو ویلي چې د ځینو هندي بنسټګرو کړیو لخوا د پاکستان کرکټ ټیم ته تر ګواښونو وروسته هلته پاکستاني لوبغاړو ته ډاډمن امنیت نشي ورکولی. تر دې وروسته پاکستان د کرکټ د نړیوال کونسل وغوښتل چې د دې لوبې میدان بدل کړي او همدارنګه د هندوستان له حکومت وغوښتل چې د لوبغاړو د امنیت ډاډ ورکړي. د کرکټ د نړیوال کونسل چارواکو د هندو پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په درمشاله کې کیدونکې لوبه د دې هیواد کولکتی ښار ته بدل کړه او اعلان یې وکړ چې دا لوبه پر ټاکلې نیټې او وخت کېږي. خو پاکستاني چارواکو پر دې سربېره د هند له حکومت د خپل لوبغاړو د امنیت په اړه د تحریري ضمانت غوښتنه وکړه او هند ته د ټیم لیږلې په ډاډمن امنیت پورې مشروط کړه. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي ویلي هندي چارواکو څخه د خپل کرکټ ټیم د لوبغاړو د امنیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې کرکټ ټیم هند ته ولیږي. د پاکستان د کرکټ بورډ د انتظامی کمیټې مشر نجیب سیټی د جمعې پر ورځ د پاکستان د داخله چارو له وزیر سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې هندوستان ته د کرکټ ټیم لیږلو پریکړه د هندوستان لخوا د امنیتي انتظاماتو او ډاډ ورکولو وروسته وکړه. د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار د کولکتې د اعلی وزیر او نورو چارواکو لخوا پاکستاني لوبغاړو ته د ډاډمن امنیت ورکولو تر ضمانت وروسته کرکټ بورډ ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم په شل اوریز کرکټ کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندوستان ته ولیږي. هندوستان د 2014 میلادي کال د کرکټ د شل اوریز کپ کوربه دی چې دغه کپ د لوبو لومړۍ مرحله د رواني میاشت 3 نیټې راهیسې پیل شوې ده. د یادونه وړ ده چې افغان ټیم نن د زمبابوې له کرکټ ټیم سره مهمه لوبه لري چې ګټونکي به د شل اوریز کپ دویمه مرحله ته لاړ شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره د سوریې د کړکې چاپ یمن کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړی تیر ورځ د سوریې له چارواکو سره وکتل او ټاکل شوې د روانه اونۍ په جنوا کې د سوریې د سولې خبري پیل شي. اجمل اند او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور لوړپوړو چارواکو سره لیدلی. لا جان کیری سره په دې سفر کې ملګري خبري اعلان وایي چې د خبري اترې تر ډیره په سوریه کې په رواني کورنۍ جګړې را څرخېدي. جان کیری چې د سعودي عربستان ورپسې د فرانسې په درې ورځني سفر وتلې، له سعودي چارواکو سره د یمن پر کړکیچ او همدارس پر نورو امنیتي مسلو هم خبرې کړې. ریپورټونه وایي چې د جمعې پورس د سعودي له پاچا سره له خبرو وروسته جان کیری د ولیعت شاهزاده محمد بن نایف، د دفاع وزیر محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره وکتل. د رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې د سعودي چارواکو سره په لیدنو کې جان کیری د سوریه او یمن د شخړو د پایته رسولو په اړتیا ټینګار وکړ. نوموړی په داسې حال کې د سعودي له چارواکو سره د سوریې په وضعیت غږیږي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ جنوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې پیل شي. د سوریې د اپوزیسون مهمې ډلې چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وایي دوی د سولې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي. د سوریې د اپوزیسون د مذاکراتو د کمیټې ویاند سلیم المسلط د جمعې په ورځ په ریاض کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل په جنوا کې باید د واک په انتقال خبرې وشي. المسلط وایي هغه ځای چې د سوریې د سیاسي انتقال بهیر به پکې پیلېږي جنوا ده. د بشر الاسد رژیم باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته غاړه کېږدي. د سولې د خبري اترې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سوریه کې د اوربند توافق څخه څوونی وروسته کېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا په جنوا کې د الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په سوریه کې د پوخا په مقایسه د اصل د سولې چانس تر بل هر وخت زیات دی. په سوریه کې د اوربند توافق کڅه هم جګړه په یو مخ بند نه کړه، خو د غلطۍ تاریخواله رقم کړي. دا د سوریه په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې چې د 2500 زرو زیات کسان پکې وشل شول او په میلیونونو نورې به کور کړل، په دې باندې لومړنۍ اوربند چې هم د سوریه حکومت او هم ډیر وسلوالو مخالفانو منلې.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، پکې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپاره کړو. یو نړیواله مسله راخلو. د ترکیې لوړپوړو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې هیواد به د 6.1 میلیارد ډالرو په لګښت د موافقې له مخې له اروپا څخه غیر قانوني پناه غوښتونکي بیرته ومني. ترکیه پلان لري چې په چټکۍ سره نوي قوانین پلان کړي چې دا موافقه پلي کړی شي. ترکیه له 14 هیوادونو سره د افغانستان په ګډون د نویو موافقو د لاسلیک کولو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
انقره د دوشنبه په ورځ له اروپای اتحادیه سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به ترکیه د مالی مرستو په بدل کې غیر قانوني پناه غوښتونکو بیرته اخلي. په دې موافقه کې دا موضوع هم شامل ده چې ترکانو ته به په اروپای اتحادیه هیوادونو کې پرته له ویزو ژر تر ژره د سفر اجازه ورکول سي، او په اروپای اتحادیه کې د غړیتوب لپاره به د ترکیه خبرې له سره پیل سي. اروپای او ترکی مشران هیله لري چې دا موافقه به د غیر قانوني پناه غوښتونکو مخه ونیسي او د انساني قاچاقړونکو کاروبار به له منځه یوسي. خو د اروپا اتحادیه هیوادونو تر سرمشری زمخ کې د قانوني جزئیاتو په اړه اوس هم کار روان دی. ټاکل شوی د سرمشری راتلونکو اونۍ وسی. د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو د پنځشنبه په ورځ ویل چې دا په دې معنا ده چې پناه غوښتونکي به په غیر قانوني توګه یو ځای او په زور استل کیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې په دې خبرو کې برخه اخیستونکو د ترکیه حکومتي چارواکو ویلي چې ترکیه به له نړیوال قانون سره سم چلند کوي او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو اداره به هم په دې پروسه کې برخه لري. د اروپای اتحادیه وکیلان په ځانګړې توګه له ستونزو سره مخامخ دي چې غواړي دا موضوع د مارچ د 12 او 13 نیټې د سرمشری زی برخه کړي. خو پښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د غیر قانوني پناه غوښتونکو لپاره یو خوندي هیواد وي او کنه. د پناه غوښتونکو لپاره د جنیوا کنوانسیون د داسې هیواد په اړه خپل تعریف لري، خو ترکیه د قانون هغه تعریف په بشپړ توګه نه مراعت کوي. ترکیه پلان لري چې په چټکۍ سره نوي قوانين پلان کړي چې دا موافقه پلي کړي. ترکیه له 14 هیوادونو سره د افغانستان په ګډون د نوي موافقو د لاسلیک کولو غوښتنه کړې ده. په دې کار سره په دغه هیواد وکولای شي چې ډیر ژر د اروپای اتحادیه له خوا رد شوی پناه غوښتونکو بیرته واخلي. همدارس ترکیه د جون میاشتې مخکې اروپای اتحادیه هیوادونو ته د ویزو پرته سفر په اړه پر هغو شرایطو هم کار کوي چې د اروپای اتحادیه د مشرانو له خوا غوره شوی دي. د ډیری ترکانو په فکر دا د دې موافقې تر ټولو ګټور ټکی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا کې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلاله
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری
آزادی او آوریدون کی جوڑون که فریبا ظاهر
د ازادي او وريدونکو د خبرونی درنو مينوالو په سلامونو مهر کله کوم ستاسو د خوشي او سوکالي په هيله ستاسو د دیونی راغلي پیغامونه خبرې دوته چمتو دي زموږ دوستانو د ځل هم په مختلفو ستونزو خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې په امانت سره درته خبرو خبرونه لکه بل څه دی او وريدونکو په خبرو پیلوي چې د خلکو د ژوند له وضعیت څخه شکایت لري او د جګړې شکل خووي یوالي ترابولي ورپسې نور پیغام مونه هم لرو او ردو ته تاسو را بولو اوس به هم ورسو د کابل اوسیدونکو ته چوي
السلام علیکم زه شمس آغا خبرې کوم د کابل اډینا چې د افغانستان امنیت به څه وخت جوړ شي چې موږ خپل اورونه سره اورونه نشو دا ملت علاقه جوړ شي په 15 کال د سوال 14 کال کرزی بابا حکومت وکړو پریمانه پیسې خارسو خو په ځی کې ونه لګېده نه مونږ سره زمونږ د افغانستان خلکو ته تداوی شته د دوایی او نه کوم هسپتال شته چې د خواره غریب دپاره تداوی وشي او نه کوم ډاکټر شته داسې چې پاک محمدي داسې ډاکټران شته دوایانې نشته چېرته دو نمبر دوا ده په افغانستان کې ده چېرته چې باکیفته دوایي ده په افغانستان کې ده حتی خوراکي مواد هم بېکیفته دي زما د افغانستان د لوړ پوړي چارواکو لا دغه هیله ده چې باید خپل خي سره یو شي ورونه شي ټول دې یو ملت بچیان اسو تر څو پورې به زوري کې دی وطن کې تر څو پورې به خوار زار ګرځي کو پردي ملکو کې خوار غریبان کونډي یتیمان در په دره خاورو په سر ګرځيږي نو دغه خواهش ده هیله کوم السلام علیکم خدای پامان
زنه پامدم د روزګان د ولایت کې د ولسوالۍ شمول ولسوالۍ سرکان ډېر خراب دي مولا اشرف غني ته دا خایسته چې موږ ورسوالې د سرکانو غم دی وخی و سلام ته احترام
مله السلام علیکم د ازاری رادیو زه نه دی ولای د زهرونه د ارغنده د سره د شهجان کلی کې دین کې دی ولایم زه نو خپل مستنه همدارې زه په زابل د ارغنده د سوالې کې ټلیفون کار نه کوي یوازې د سلام مخابراتي شبکه د لوړ ګورو په څیر کې کار کوي همدا شی دا هم زه د یو لوړ لوستکي په لاس سره پایلې کوم زما غوښتنه د سلام مخابراتي شرکت نه همدا ده چې تاسو خپل فعالیت وغځوي تر څو غوښته په خپلو کلیو باندې کار وکړي او زموږ ستونزې رفع شي او سلام د خدای په امان
السلام علیکم زه سه پرسنل زابل ولایت خکپال ولسوالی زخر سماس کیما ناول د ازادي راډیو ریکارډون کو ته سلام وایم ورسول سلام د اشرف عمر د ډاکټر عبدالله حکومت نه داخله ده چې خبر الله جنگ میدان ته پریدي چې کوم حرکت ټول کې وساله خبرې سي دي هغه ټول یو طرفه دي او د عوامو مرګ وزن چې شاله سړي ده او د طالبیا د حکومت السلام علیکم هلو
السلام علیکم زه د ځان سره سره لوګار اوره بیا د وسایل نه طرف ته واخیم ورو دا مشکل لرو چې واس ډاکټر اشه وای نه مونږ دا خوښ لرو چې واس یا درې تا را لګري او واس څو یو کړي نه ده خپل کړي ته واس پیسې ورکړي او واس چا ډېر پیسې ورکړي او مغه سي واس مغوې طرف ته یا واس دا خو دي خور او خوران او غریبان او حق د کنه دا وای دي چې وتی باسې دې ما مونږ مونږ ته لورو چارو وزارت زایمو غاګور سوي وسلام
السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم زه د مرور رساله نه خبرې کوم بڑا خان زما د لوړ پړو چارواکو نه هیله دادا چې دوی وایي چې د بشر حقوق دې داد یو حق دی کول بشر حقوق تاسو چې انسانان دولګي هوښني نه داسې حقوق زمونږ نه دي په کار حقوق د بشر ته د خپل حق رسول وي، نو زموږ لوړپوړو چارواکو نه هیله داره چې موږ ته لار ازاده کړي. اته میاشت کېږي چې موږ ته لار بنده ده او هیڅ خط خوراک نه رسیږي.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت جراوت د ولسوالۍ نه خبره سره کوم. اشرف غني خدای اهیر لرمه دغه مخه راي پنځه وي دا خو موږ نو خیلا باخنه ته کېدو خپل ستر د خلکو د تر پنځه غواړي.
ما زه د رادو د پیغام دی او د ولسمشر طالب حسین شغونی ته او ډاکټر عبدالله ته و د خدای مسلمانانو کونډې ورځ په ورځ 200-300 کونډې کې کو طالبان ته ځي هغه افغانان دي، کو داعش ته ځي هغه افغانان دي. دا د ډېر مجبوریت او د ډېر د زړه د تا و چې دلته تا کار پیدا کاروبار ته پیدا کړی وی څله تلل ته خو د دې هر ځل بیا اوسه د ولایتونو ته شته هلته د دې ولایتونو ته لږ راشه خلک ته بابر بار شو د کونډو څال دی، د ماشومانو یتیمانو څال دی، ته په پروژې ته په پروژې دي ته د کړي چې په پروژې هلته یو 3 کسان وي چې به د خلکو بې کندنه او سټه دي ویستل ته راوځه د یوار مې تراوځه چې دا هر چا پیر چې به اوسې موټي دی ونه اوس په نمزان نه تاور چې پیر کلی دی ور پروژه دلته دغه کې دلته پنګیش مل نو شل مل پروژه دغه کې هغه الله کسانو وي ته دا پروژه به معلوماتو کې دا پروژه صحیح ده کو غلطه ده، دا پروژه کار صحیح شوی ده ولست ته پوسو کده چې ولست ته پوسو کا چې هغه چارواکو نه چې هغه واغه کسان تیر کلی هغه در مخ کې غیر مستقیما کسان نه پوسو کې وردا کار صحیح شوی کو غلط شوی د خلکو تباہ او برباد کو. السلام علیکم.
بھیا السلام علیکم، زدہ ہنمند ولایت اسنی دا پیغام دی چې زموږ پر ہنمند کې دې څنګه ځاتې چې د بار فرمان هم تاکل سوی دی خو یې سم نه دی کړی د راو ته پورې هغه چې څنګه شروع دی د لکیر سنگین آج آوازې دې ناری دې چې سکوت خوري او یې سمالیات نه ورځي مو زادرې کار کې د خپل وطن اوره کې.
السلام علیکم یازادی رادو او رضون چوکار تهونکو ته پاسته سلام نورو د سمرخېدو پالیسي کې د موږ ماشومان دي د اول ټولګي کې ناستي او په دویم ټولګي کې ناستي دغه ته چې کوم استادان ناځي هغه په هفته کې دوه ورځې راځي بیا نه راځي، هغه استادان بیا مدیر بدل کی بیا نو راشي، هغه بیا دوه درې ورځې نه راځي، په میاشت کې څلور ورځې راځي او نور نه راځي. یو وخت استاد راغلی و هغه بیا بیرته لاړل په ټول هفته کې دوه ورځې راغلی و. ماشومان شکایت کوي چې موږ ته درسونه نه کوي، نو یو ماشوم په دغه وجه باندې دغه اوس چارما امتحان کې ناکام کړیم ده. وزارت معارف نه غواړم د ننګرهار د معارف د رئیسم نه چې د سمرخېدو په لیسه کې غټه ستونزه ده د استادانو نه راتلل، په دې سړو کې په دې یخنۍ کې موږ ماشومان لیږو لیسې ته او بیا استادان نه راځي، نو دا خو د موږ آینده هم تباه شوه د موږ ماشومانو دا تکلیف و په دې سړو کې په دې یخنۍ کې. وزارت معارف نه غواړم چې د سمرخېدو په لیسه باندې جدید څېړنه وکړي د استادانو دغه مشکل د مدیر نه غوښتنه وکړي چې مدیر ته ولې دا استادان نه راځي په پنځلس ورځو کې دوه ورځې راځي درې ورځې راځي او نور نه راځي، په دې یخنۍ سړو بارانو چې ماشومان ولېږو بیا استادان نه راځي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ټول ازادی رادیو ملوانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اما با سلام موږ د دولت د غیله ده چې د اوریدونکو ولایت نه سره په تماس کې مې چې اوریدونکو ولایت کې ډیر به موږ کې موږ تر غیله ده دا د دولت د کمزورتیا له وجه څخه ده او موږ د دولت څخه دا وړو چې دغه پسات او شرارت د دولت په مابین څخه ووځي، نو هله خواهش مې ده. السلام علیکم.
دلال سرهمه د لشکر ځا شاته خمیړې غنی ولې ده دلته په یوه باندې کوم غواړو چې په هلمند کې دا کم مکتبونه کې باندې شوی دي دغه ته پر مختګ نه ورکول شوی کمالمان دي او یاد کتابو امرشن مشرن شي مشر دې بعد معرفت ریاست ابداشن اور مشر بعد کتابو پات د مشر کومکو کې یو کتاب نه څنګه سره کتابونه موږ نه په خانو کې پیدا کاشن په دغه کمالمان څه کې نه راځي درسونه ته او چې په هلمند کې دا ادبي بحث ته خو به کې
بل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیع اللہ شاہ کا وردہ دلپن پگر سے ہم دے وردگ ولاد چکری ولس ولاد خان زہ دے وردگ ولاد دے ولاد ادارے کا داہل الارم سرسو دے چک پور سوالی باندے تری کلن استثماری بندزن اپائی تاور سوی دے وردگ ولاد پچک ولس ولاد باندے دولت لخوا دری بندزن الگاول سوی دی چې درې کرن سری گی او وګړي د سخت مشکلات سره مخ کړي دي. هغه هم یو د موټر سکرین په امید اول بندول دي. دوه هم پیټرول باندې د دولت لخوا بندیز لګول شوی دی. کوم ټانکرونه کې چې کوم تیل رسی هغه پرېښودل کېږي او کوم تیل چې په بیلرو او یا بشکو کې رسی هغه د دولت لخوا ګرځول کېږي او نه پرېښودل کېږي. نو اوس مهال تاسو فکر وکړئ چې په کابل کې د یو کوارټر تیلو بیه 50 افغانۍ ده، در حالې کې په چک ولسوالۍ کې اوس یو کوارټر تیل 50 افغانۍ او 50 افغانۍ باندې خرڅول کېږي. او دریم باندې چې د عورتو خلک ګرځول شوی دی هغه پس د ماښام د لمانځه نه د سهار تر لمانځه پورې د موټرو بندیز دی چې په عمومي ډول هېڅ موټر نه پرېښودل کېږي د دغو څخه. هیله ده زما دغه پیغام د وردګ ولایت د ولایتي ادارې ته ورکوئ ترڅو د دې مشکل په حل کولو کې مرسته وکړي. مننه د ازادي راډیو څخه. خدای پامان.
بلی السلام علیکم. زه محمد خان صاحب ولې تجاوب لري څخه تاسو په تماس کې ما زه د کاپیسا والی څخه دا وختن کوم چې یو د پوام بیسیم پایا تجاوب لري کې و لګي. هله دا چې دا پیغام هرو امر تاسو نشر کړی.
زه د روزګان ولایت د شیر ساتور سره خبره کوم. د ټول راډیو کارکونکو ته سلام دی. داغه د سراو په نام نور سوالی کې داغه ودوغان مشره دی په یوه مشکي کاروان و سره دی او داغه خوراکي شی و سره دی. نو زه په اشرف علي ته دا غوښتنه لرم چې یا دا بور دی او یا دا غته په مرره ده چې و سلام. السلام علیکم. زه محب لا کندهار ولایت څخه خبره کوم. مزمز بلولی په منځ کې کورم په لوالي کې دی د اوبو مشکل مو دی حکومت دې توجه نه درته کړی.
السلام علیکم. زه نور الحدید مل د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو لاري د حکومت او لوړ رتبه چارواکو ته دا پیغام پریږدم چې د زابل ولایت احصایه په پخوانو زمانو کې شوی ده او اوس یې د حج او اوقاف ریاست ته د هغې احصایې سهم ورکول کېږي. حال دا چې د زابل په ولایت کې اوس نفوس بیخي زیات شوی ده. نو د دې څخه هیله کوم چې د حجانو لپاره زموږ د زابل ولایت سهم ډیر کړي. په احترام.
الو السلام علیکم. صاحب ته بالا بلک ته ولسوالۍ د شیوان د کلي خاص سره پلان کړم. ورور زموږ کښتو کروندې ټوله دغه دغه د وایو خراب کړي. زموږ کښتونه زموږ باغونه زموږ درختې زموږ نه سبزیجات یې ټوله خراب کړه. ورور دغه د رئیس جمهور صاحب څخه دغه پایش کوو چې دغه د وایو بندې کړي. زموږ ټول حاصلات یې را خراب کړل. زموږ باغونه یې ټوله را خراب کړل. ایا مرغان لا ټوله رزونه نیولې دي. دغه دوا د سیاته څخه انسانان یې ټوله پلچ کړل. ټوله دغه مرستیاوې دي دغه دوا د سیاته څخه. نو دا خواهش لرم چې دا زما پیغام رئیس جمهور صاحب ته باید.
زه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته موږ د وسلوالو طالبان څخه ډېر په ازاد یو. دا د منځه پر کارګا باندې دوه ټاکه وکړي بیا زغړي هغه دغه قانونونه راغورځي. ما د جبا قهرمان چې وویل چې زه مالا سنګین ته عملیات واستوم. دا عملیات خپل تر وخت واستوي. دلته موږ ډېر په تنګ یو. ډېر زوروي جنګونه شروع دي. موږ هم ځکه ته وسلوالو طالبانو مینونه شخ کړي دي. نو په سرایو او کوڅو کې هم شخ کړي دي. نو څه وایي چې نو په سرای کې پرېږدو نو د کور کې پرېږدو نو باندې پکا یې څو چې هغه موږ موږ کې ته ورسې نو باندې پکا یې په لای کې نو ته اوس ته وایي په یو نه مو په بنا مو څه ته سیم نه اخلي او زما سره 50 زره غوړني کې کې دا دغه تر کړی زما ته 50 زره غوړني واخته یې زه نه لښتې شه نه نه دغه شه چې یو خرم وا سلام ته احترام.
ازادي رادیو تل هڅه کوي تاسو ستونزې تر چارواکو ورسوي او دا غوي نظر او ځوابونه تاسو ته درورسو. د یادونې د چې د خبرونه په ټوله کې تاسو دوستانو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او تاسو لپاره ده. نو تر ډیره تاسو نظرونه پکې رانغښتې دي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. تر بل خبرونه چې بیا هم تاسو درنو دوستانو پیغامونه اخلو نو پر خدای مو سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.